نننای افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خبرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد.
د نننی افغانستان خبرونه قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې پیرزوینه. په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسئ او له خوښیو یوه ډکه اونۍ مو تر شا پرېښې وي. دا د یو ځل بیا مو د خپلې خپرونې وخت رارسېدلی چې کوربتوب مو زه حامد حلیمي کوم. دا خپرونه مو ځانګړې کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي نیکولاس هیزم ځانګړې مرکې ته. د روان کال د مارچ په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خپل 22 ګڼه پرېکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا د یاد پرېکړه لیک په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه او په دې توګه یې د راتلونکو 12 میاشتو لپاره په هیواد کې د نیاما د ماموریت فعالیتونه او کاري ساحه په ګوته کړه. د امنیت شورا د 2014 میلادي کال په پای کې د لیک د بهیر د بشپړېدو او د تحول د لسیزې چې له 2014 نه تر 2024 کال پورې موده رانغاړي د پیل کېدو هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ډاګه کړه چې لیک یوازې د امنیتي مسؤلیتونو بهیر نه دی، بلکې دا د حکومتوالۍ او پرمختیا په برخه کې افغان مشرتابه ته د رهبرۍ او مالکیت ورسپارلو په معنی ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د نننی افغانستان خپرونې له ښاغلي هیزم سره یوه ځانګړې مرکه کړې. د دې مرکې پښتو بڼه زموږ همکار عبدالله اسحاقزی وړاندې کوي. له نوموړي سره د یوناما د ماموریت په لومړیتوبونو وغږېدو چې په دې کې د سولې او روغې جوړې په بهیر کې د ملګرو ملتونو په ونډه او هغو ننګونو مو هم خبرې وکړې چې هیواد ورسره نن سبا مخامخ دی. لومړی مې ترېنه دا وپوښتل چې له سیاسي اړخه بشری حقونو او امنیتی پلوه څه پرمختګونه ویني په افغانستان کې؟
Well, I think there's been really significant progress in the country, particularly if you look back over 13 years since the UN mission was started.
زه فکر کوم له هغه راهیسې چې د ملګرو ملتونو ماموریت پیل شوی، که چیرې شاته وګورو په تیرو 14 کلونو کې په رښتینې توګه د پام وړ پرمختګ شوی دی او فکر کوم چې تیر کال ګڼ شمېر دغه پرمختګونه خپل اوج ته رسېدلي. خو له سیاسي پلوه موږ وینو چې هیواد خپل د ډیموکراسۍ ځانګړي کلتور ته وده ورکړې ده. موږ ولیدل چې تیر کال د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سیاسي واک لیک ترسره شو، هغه دود چې د ټاکنو پړاوونو وروسته رامنځته شو. په یقیني توګه زموږ نه ګڼ شمېر چې دلته کار کوو تیر کال مو ولیدل چې عامو افغانانو د شخصي ګواښ په منلو او همدارنګه د فزیکي ناخوالو په زغملو ولاړل څو خپل د رایې حق وکاروي، او په څرګنده توګه دوی ولیدل چې خپل د رایې له حق نه کار اخیستلې د شخصي پیاوړتیا او د هیواد په تاریخ کې د یو رښتینې بدلون په بڼه ومنده. له اقتصادي پلوه موږ په هیواد کې ګڼ بنسټیز پرمختګونه وینو. د یقیني کېدو په برخه کې به دا سوال وي چې آیا ګڼ دغه پرمختګونه د هغو مهمو مرستو کچې ته په کتو چې افغانستان ته ورکړل شوی ترسره شوی دی که نه. خو له دې سره هم موږ وینو چې دواړه فزیکي او غیر فزیکي بنسټونه لکه د ښوونځیو جوړول، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی او داسې نورو په رښتینې توګه مهم شاخصونه او پوړۍ ترلاسه کړي دي. له امنیتي نظره افغانانو په روان کال کې په بشپړه توګه د هیواد د امنیت خوندي کولو چارې په غاړه اخیستې دي، خپله خاوره او خپلواکۍ ساتي، خو د یقیني کولو لپاره یې له ځینې ننګونو سره هم مخامخ دي. خو د دې هر څه 8 کاله وړاندې فکر هم نه کېده. هغه څه چې موږ د ظرفیتونو د لوړېدو په برخه کې ګورو چې په خپل امنیت ټینګ کړی، دا د امنیتي بنسټونو د پام وړ پرمختګ
And what we've seen of the development of the capacity to secure their own safety has been a remarkable development of the security institutions.
په داسې حال کې چې نور له افغانستانه په وتو دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حضور ارزښت په څه کې دی؟
Well, I think the UN has a special place in Afghanistan at the moment. It's been here through 13 difficult years. The UN has made really particular contributions to resolving
ها زه فکر کوم اوس مهال ملګری ملتونو په افغانستان کې خپل ځانګړی ځای لري. ملګری ملتونو په تیرو سختو 14 کلونو کې دلته حضور درلود. ملګرو ملتونو د ځینو هغه کړکیچونو د هوارولو په برخه کې چې هیواد ورسره مخامخ و په رښتینې توګه مهمه ونډه درلوده. د بشري ناورینونو پر مهال د بشري مرستو یو مهمه سرچینه ده چې په پایله کې موږ د افغانانو ترمنځ د اعتبار لوړه کچه لرو، او زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې له وتو وروسته که چیرې ملګري ملتونه هم په بیړه هر څه پرېږدي یا له افغانستان ووزي، نو دې ته به ښایي د افغانستان د یوازې پرېښودو په سترګه وکتل شي. همدارنګه له رواني پلوه ستر توکي او ټوټې یو ځل بیا په افغانستان کې سره نښول کېږي. یو له دغو برخو څخه دا ده چې نړیواله ټولنه د یوې مودې لپاره دلته وه او په افغانستان کې پاتې شوې، ځکه نو زه فکر کوم چې له یو اړخه خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پاتې کېدل د دې یو ډېر قوي سیګنال دی چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې پاتې کېږي او په ډېره ستونزمنه لار به خپل تګ ته دوام ورکوي. له دې نه ورهاخوا زه فکر کوم چې دلته د ملګرو ملتونو په حضور کې ریښتینې ګټې شته. ملګرو ملتونو هیواد ته نړیوال پام ورمات کړی، یوازې د علاقې له مخې نه بلکې د مرستو د ثبات لپاره دې پام ته اړتیا ده. د افغانستان په لوړه کچه تکیه پر مرستو ده. دا هغه فکتور دی چې پر اقتصاد اغیزناک دی او اقتصاد له خپلې طبیعي حالته ایستلی دی. خو هغه څه چې روښانه دي دا ده چې د دې بهیر د دوام لپاره نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري. هغه شان چې ټاکل شوی په راتلونکي څو کلونو کې مرستې او همکارۍ د اوږد مهال پرمختګ تګلوری په ګوته کوي. سربیره پر دې زه فکر کوم چې یوناما په خپله هم ځینې ځانګړې دندې لري چې ترسره کېدل یې عادي بهیر ته د افغانستان د راګرځولو لپاره اړین دی. زه فکر کوم چې په عمومي توګه د ښې ادارې رامنځته کولو ونډه د افغانستان په دننه کې د اورپکو او د افغانستان ترمنځ، د افغانستان او د هغه ګاونډیو ترمنځ د شخړو او لانجو د هوارولو لپاره مهم دي. زه فکر کوم چې ټاکنیزو شخړو هوارۍ په هیواد کې د سیمه ییزې ښکېلتیا وده سیمې ته دا په ډاګه کړه چې دوی هم ګټې لري او ګټې د افغانستان د سوکالۍ او ثبات کې نغښتې دي.
Pointing out to the region that they have an interest, a self-interest, or a selfish interest in Afghanistan's stability and prosperity.
بشری حقونه د یوناما او په افغانستان کې د کار لپاره څومره مهم دي؟
For us in یوناما, human rights is not an incidental part of our work, it's a central part of our work, and we have found that it is supported our political engagement as well. I know that there are missions in which there's a tension between the human rights work.
موږ لپاره په یوناما کې بشري حقونه زموږ د کار څنګه برخه نه ده، بلکې دا زموږ په کاري سرټکو کې ځای لري او موندلې چې دا د سیاسي کلتور ملاتړ هم کوي. زه پوهیږم چې ځینې ماموریتونه او میشنونه شته چې هلته د بشري حقونو او سیاسي چارو ترمنځ لانجې وي چې په دې کې یو بل ګرمول او ناخوښي راځي چې دا له حکومت سره کار کولو ته اړتیا لري. په دې ځانګړې قضیه په یوناما کې زموږ ونډه چې زموږ موقف یې لوړ کړ، زموږ نه یې یو بااعتبار همکار جوړ کړ، موږ ته د افغان ټولنې په منځ کې پراخ ملاتړ لا په برخه کړ، او دې په هیڅ وجه دواړو غاړو طالبان او حکومت سره د کار کولو په برخه کې زموږ په وړتیا سوری نه ده غوړولی.
And that it hasn't in any way diminished our capacity to reach out either to the Taliban or to work with the government.
Let
me say that I think peace is a critical element for Afghanistan's future. It doesn't have to be at peace in 2015. But it's simply not going to survive.
اجازه راکړئ ووایم چې زه فکر کوم سوله د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مهم عنصر دی. دا باید یوازې په 2015 کال کې سوله نه وي، بلکې که چیرې د اوږدمهال لپاره سوله نه وي، دا به هم هسې په اسانه توګه پر ځای پاتې نه شي. جګړه د زغملو وړ نه ده. د دې تر څنګ د مرستو کچه چې د امنیت د ټینګښت او ثبات لپاره ورکول کېږي، دا به د تل لپاره نه وي. د دې په پام کې نیولو سره موږ سولې ته په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی او لپاره یې موږ او اړونده غواړي هر هغه څه چې په توان کې لرو ترسره کوو یې. موږ له ټولو ډلو سره غږیږو. په تیرو څو کلونو او په ځانګړې توګه په تیرو څو میاشتو کې موږ په کلکه د سولې د بهیر له اړخه هڅیدلي یو. اوس د سولې بهیر په افغانستان کې باید یو وي چې په ترڅ کې افغانان له افغانانو سره خبرې وکړي، نه دا چې افغانان له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي. هغه شان چې زموږ په افریقایي هېواد کې چې زه یې ورځینې راغلی یم وایي ډاکټر د ناروغ په استاستوب درمل نه شي خوړلی، ځکه نو موږ غواړو چې د دې بهیر ملاتړ وکړو چې په ترڅ کې په خپلو کې جنګېدونکې ډلې سره یو ځای شي او د سولې یو بنسټ رامنځته کړي چې په اوږد مهال کې به هوکړې ته د رسېدو لپاره بنسټ هم وي چې پر مټ یې افغانان وکولی شي په ګډ او همغږۍ کې سره ګډ ژوند وکړي. په دې پړاو کې موږ ښکېلې غاړې هڅوو چې په خپلو کې رسمي مستقیمې خبرې وکړي او د سولې روان بهیر ته اجنډا جوړه کړي. اړوند غاړو تر اوسه دا موقف نه دی منلی. موږ فکر کوو چې رښتینې ستونزې شته چې دواړه غاړې د یو واحد مقصد لپاره ورسره مخامخې دي. همدارنګه موږ فکر کوو چې په اروپاکې کې یوه کیسه ده چې استدلال کوي چې بریا د دایرې شاوخوا ده او د دې پر بنسټ دوی په خپله ځانونه نه ویني او هېواد له بنبست سره مخامخ کوي. د داخلي ویش له امله دوی د سولې بهیر ته د ژمنتیا لپاره لیواله نه دي. موږ فکر کوو چې د ولسمشر هغه نه وخت چې ګاونډیان د سولې په بهیر کې ښکیل کړي او په ځانګړې توګه یو ګاونډی پر ډلو فشار واچوي چې د سولې بهیر ته ورګډ شي مثبتې اغېزې درلودې. اوسمهال موږ فکر کوو چې ځینې مثبت فکتورونه شته چې کولی شي د سولې بهیر ته وده ورکړي. چین دې بهیر ته رامخته شوی. افغان حکومت سولې ته لومړیتوب ورکړی. د زړونو بدلون یا باید ووایم چې د پاکستان لا زیات مثبت بدلون دا ټول شرایط رامنځته کوي چې کیدای شي د سولې بهیر په ګټه وي، خو که چیرې یو ځینې شاته شي ښایي انډول مات
شي.
ګاونډیان د افغانستان په ثبات کې څه رول لوبولی شي؟ ملګري ملتونه له دغو ګاونډیانو سره په څه ډول ښکېل دي؟
افغانستان's relationship with its neighbors is very important. Afghanistan is one of the second poorest countries in the world, and really its only comparative advantage is its geography. And it is conveniently geographically situated between
له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکې ډېرې مهمې دي. افغانستان په نړۍ کې د دوو بېوزله هېوادونو له ډلې یو دی او یوازینی نسبتي ښېګڼه یې له جغرافیایي پلوه ده. له جغرافیایي پلوه دا هېواد د سویلي آسیا چې د انرژۍ له پلوه وږی دی او مرکزي آسیا چې د انرژۍ له پلوه غني دی پروت دی، ځکه نو افغانستان کیدای شي تر منځ یو دهلیز وي. دا یو سوداګریز دهلیز وي، داسې یو چې ختیځ او لویدیځ له شمال او سویل سره نښلوي. د دې لپاره چې دا رول ولوبوي نو البته چې ثبات ته اړتیا ده، خو د دې تر څنګ یووالی او نښلیدو ته اړتیا لري. دا سیمه ییز لوبغاړو ته اړتیا لري چې په ثبات کې د افغانستان په اقتصادي یووالي کې مرسته
وکړي.
د ښځو او ځوانانو په برخه کې یوناما څه ډول ښکېله ده؟ یعنې په دې برخه کې څه فعالیتونه لري؟
Women and youth are one of our major priorities of our work plan, and this is as it should be. Afghanistan faces a real challenge to ensure that women have
an equal okay هغه څون چې باید وي خزی او ځوانان زموږ د کاري پلان له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. د دې لپاره چې یقیني کړي خزی په عام ژوندانه کې د ګډون لپاره برابر حقونه لري، په لوړه کچه په هېواد کې د شته کورنۍ تاوتریخوالي څخه خوندي او خلاصې دي، افغانستان له رښتینې ننګونې سره مخامخ دی. ولی موږ باید پر دې ټینګار وکړو، د بشري حقونو له پوښتنې او بشري حقونو له معیارونو ورهاخوا دې حقیقت ته په کتو چې ښځې د نفوسو 50% برخه جوړوي او ځوانان هم د ټولنې اکثریت برخه جوړوي، دوی د هېواد راتلونکی دی. هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د اغېزناکې ودې او پرمختګ همدارنګه د ملت په اقتصادي ژوندانه لپاره په عام ژوند کې د ښځو ونډه اخیستنه مهمه ده.
and development, the participation of women in the public life of the nation is critical, and in the economic life of the nation.
د افغانستان او افغانانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور څه کولای شي او په ټوله کې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
Well, I think the Security Council could play an important role in mobilizing attention or focusing international attention on Afghanistan. This is particularly important for Afghanistan because of its
The فکر کوم چې د امنیت شورا کولای شي افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د پام وراړولو او یا هم پر افغانستان د هغوی د پام ورټولولو په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره مهمه ده، ځکه تر ډېره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو له لورې پر مرستو ولاړ دی. هغه چان چې موږ پوهیږو، له دې تړاو او مرستو پرته به ښایي پایېدل ګران وي. د افغانستان د ملاتړ لپاره باثباته ژمنې شوي، خو زموږ ویره دا ده چې دغه ژمنې هغه مهال چې غړي هیوادونه په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او دلته یې سړي نه وي، ګډېوډې نه شي. ځکه نو د امنیت شورا مرسته کوي چې افغانستان ته پام ورمات وي، او دا اړتیا ده. زه فکر کوم چې دوام مهم دی. زه فکر کوم چې ځینې نورې مهمې ونډې هم شته. د بندیزونو کمیټه چې د امنیت شورا لخوا اداره کېږي ښایي ملاتړ یې اغېزناک وي، څو د سولې په پروسو کې ښکېلو کسانو ملاتړ وکړي او هغه کسان چې نه دي تنبیه کړي.
Who are engaging in peace processes and punish those who are not.
د افغانستان د راتلونکي لپاره کومې مهمې ننګونې وینئ؟
Afghanistan faces formidable challenges in the future, and let me list some of them. Economically, it is facing a very tough.
افغانستان په راتلونکي کې له کلکو ننګونو سره مخامخ دی. اجازه راکړئ ځینې درته لست کړم. له اقتصادي پلوه له سخت مهال سره مخامخ دی چې مالي تشه لري. د هغو پیسو چې د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو لپاره کارول کېږي او د هغو پیسو ترمنځ چې د دوی لپاره کارول کېږي، له سیاسي پلوه په ډېر ستونزمن سیاسي جوړجاړي کې ښکېل دی. د ملي وحدت حکومت شرط چې په عین حال کې د مهمو اصلاحاتو راوستو په ځانګړې توګه له فساد سره د مبارزې او د هیواد په سر تر سره کې د حکومت د حضور ټینګولو په برخه کې ژمنې کړي. د امنیتي پلوه دا یوه بالقوه کورنۍ جګړه ده. دا هر یو په خپل وار په شخړه کې د راښکېل یوه بېوزله هیواد په وړاندې سترې ننګونې دي، او افغانستان باید له دغو درې واړو سره په ګډه مقابله وکړي. ځکه نو دغه مسئلو ته په کتو د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ګاونډیانو ښکېلتیا حیاتي او مهمه ده.
So against that background, the continued engagement of the international community and Afghanistan's neighbors is critical.
څه فکر کوئ د څه لپاره خلک له یوناما سره یو ځای کېږي؟ تاسو د څه لپاره خلک هڅوئ چې په افغانستان کې کار باید وکړي؟
I feel very privileged to have worked in Afghanistan for UNAMA, and I think for the reasons that should apply to anybody else who's looking for a place to work. Firstly, because of the extraordinary challenges which the country faces.
زه د ډېرې نیکمرغۍ احساس کوم چې د یوناما لپاره مې په افغانستان کې کار کړی، او دلیل یې ښایي د هر بل هغه کس په څېر وي چې د کار کولو لپاره سولې ته سترګې په لار وي. لومړی د هغو فوقالعاده ننګونو له امله چې هېواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي پلوه ورسره مخامخ دی، او په تیرو څلور دېرشو کلونو کې دغه هېواد ډېر زیات له دوامداره کورنۍ شخړې کړېدلی دی. په افغانستان کې زه باور لرم چې تاسې کولی شئ بدلون راولئ. زه فکر کوم د ګڼو خلکو لپاره چې د ښکېلتیا لپاره یو ماموریت ته سترګې په لار وي او غواړي په یو ماموریت کې کار وکړي، او دوی باور لري چې د ماموریت کار یې له ټولنې سره تړلی دی، نو که چیرې په سمه توګه ترسره شي نو یوه اغېزه لري. زه فکر کوم چې دا دواړه په افغانستان کې د پلي کېدو وړ دي.
I also think the UNAMA mission is a mission which is a pleasant place to work. I think there is a level of respect between the people who work here. I've given a commitment to increasing participation.
زه فکر کوم د یوناما ماموریت یو داسې ماموریت دی چې کار کول پکې خوند کوي، زه فکر کوم چې دلته د هغو خلکو ترمنځ چې کار کوي درناوی موجود دی. ما ته دا ژمنه راکړل شوې چې د ماموریت په ټولو پوړیو کې مخ په زیاتېدونکې توګه په تصمیم نیولو کې ګډون زیات کړم. د نرم زلیتوب له امله نه چې کله خلکو ته ښه احساس ورکوي، بلکې له دې امله چې زه له خلکو غواړم چې احساس کړي دا ماموریت د دوی دی. هغه اغیزې چې ماموریت لري د دوی د کار له امله دي. له دې امله زه هیله من یم چې خلک به دلته د اوږد مهال لپاره کار وکړي او موږ به وکولای شو چې خپل کارکوونکي وساتو. موږ به ښه کارکوونکي را خپل کړو او له هغه څه چې بل چیرته یې ترلاسه کوي خلک به په افغانستان کې د یو نبا لپاره د کار کولو تجربه ومومي.
And people will find the experience of working for UNAMA in Afghanistan a much more worthwhile one than they would elsewhere.
Paratun ki ke ba pa Afghanistan ki du UNAMA de kar kawlo lara charatni.
One of the challenges the mission faces is to work in a more integrated way with the agency's funds and programs, and we do so in the context of a host government that has become increasingly demanding.
یو له هغه ننګونو چې میشن ورسره مخامخ دی دا ده چې د اړوندو ادارو پروګرامونو او مرستندویه صندوقونو سره په ښکیلتیا کې کار کوي او موږ دا کار د کوربه حکومت د غوښتنې په پام کې نیولو سره ترسره کړی چې په زیاتېدونکې توګه د ملګرو ملتونو د موجودیت او لا زیاتو ارزښتونو غږ کوي. موږ دې غوښتنې ته ځواب وایلی او موږ هیله لرو چې په جوړوونکې بڼه د ننګونو په اړه فکر وکړو چې کوم ارزښت وښیو او د افغانستان لپاره افغانستان کې په کار کولو کې کوم ارزښت ورزیات کړو. په دې کار د پام ورټولولو یوه پایله دا ده چې د امنیت شورا په خپله د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه وغوښتل چې زه فکر کوم دا پر موږ نور هم بوج زیاتوي. دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولې کورنۍ د ادارې جوړښت د دندو او وندې ته کتنه وکړي. هیله من یو چې دا کار به په داسې توګه ترسره کړو چې زموږ ظرفیت پیاوړی کړي، څو ډاډ حاصل کړو چې موږ وړتیاوې او مهارتونه لرو او یوازې متکیه پر خپل اوږدمهال حضور نه ده. زموږ دوامداره حضور هم اړین دی، ځکه دې ته په کتو چې موږ په پروژو کې ښکیل یو او تل به خپل مهارتونه افغانانو ته لیږدوو څو دغه پروژې پلي
کړي. And to the extent that we're involved in projects, it will always be with the aim of transferring our skills to the Afghans to implement those projects.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ښاغلی نیکولاس سیسم له دې نه مو چې خپل وخت د نننۍ افغانستان خپرونې ته ورکړ ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، له همدې سره زموږ د خپرونې وخت هم پای ته ورسید. که د خپرونې په تړاو رغنده وړاندیزونه او نیوکې لرئ نو د 0995 او 0995 تلیفون شمیرو او یا هم د آریانا اف ام @hotmail.com د بریښنالیک له لارې زموږ سره شریکولی شئ. د دې تر څنګ مو د یوناما نیوز فیسبوک په پته هم د خپرونې په تړاو خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. تر بلې خپرونې چې بیا د یوې بلې موضوع په تړاو ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په لوی مولا مو سپارم. خوښ او سرلوړي اوسئ.